محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د جمعې ورځ ده، 1402 لمریز کال د زمري میاشتې شپږمه، د 1445 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې لسمه، او د 2023 زیږدیز کال د جولای د میاشتې 28 نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. تر څو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د هیوادونو قرباني کول په بهرني سیاست کې د امریکا ستراتیژۍ تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د قرآن پلوشې نومي لړۍ مطلب ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د محرم په تړاو ځانګړی مطلب واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمن اوریدونکو، نن د محرم الحرام لسمه یا د حسینی عاشورا ورځ ده. نو په دې تړاو د تهران راډیو ټول کارکوونکي تاسو ته د تسلط مراتب وړاندې کوي. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په ایران کې د حسینی عاشورا د مراسمو پیلیدل، د کرزی له لورې د افغانستان پر خاورې د پاکستان د برید غندنه، د افغان جنو پر ملاتړ د رینا امیری ټینګار، او په دمشق کې د چاودنې رامنځته کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د حسینی عاشورا په مناسبت زموږ تسلیت او تعزیت ومنئ. نن جمعه د 1445 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې لسمه د 2023 کال د جولای 28 او د حسینی عاشورا ورځ ده. د محرم لسمه د اهل تشیع د دریم امام حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت کلیزه ده چې د 1400 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د 55 کالو په عمر په کربلا کې شهید شو. حضرت امام حسین علیه السلام د کربلا د پیښې په تړاو او له مکې څخه کربلا ته په لاره کې د خپل شهادت تر وخته پورې په ښکاره توګه وفرمایل: زما د حرکت موخه د یزید د اسلام ضد حکومت رسوا کول او امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د ظلم او استبداد پر وړاندې دریدل دي، او د قرآن له ملاتړ او د خالص محمدی اسلامي دین له ژوندي ساتلو پرته بل موخه نشته. د هغه دنده وه چې خدای تعالی حضرت امام حسین علیه السلام ته سپارلې وه، او د همدې ماموریت د ترسره کولو لپاره د عاشورا په ورځ د ماسپښین لمانځه له ادا کولو وروسته له خپلو وفادارو ملګرو سره د یزیدیانو لخوا په شهادت ورسېدل. د اسلامي ایران خدای غوښتونکي او مؤمن خلک د محرم په شپو ورځو په تیره بیا د تاسوعا او حسینی عاشورا په شپو ورځو کې په تکیه خونو او جماعتونو کې په حاضرېدو سره ماتم کوي. د حضرت امام حسین علیه السلام او حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام د مقام او شخصیت په اړه د نوحې لوستل، د سینې او زنځیرونو وهل او ویناوي، د قمر بن هاشم او د شهیدانو د سرور او سالار حضرت امام حسین علیه السلام د شهادت د ورځو او شپو په مناسبت د اسلامي ایران د مؤمنو او حسینی خلکو له مهمو پروګرامونو څخه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت راډیو او تلویزیون د امام حسین علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیره بیا د نړۍ اهل تشیع او نورو ازادي غوښتونکو ته تسلیت او د تعزیت مراتب وړاندې کوي. په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د قونسولي چارو عمومي مدیر د ګډ قونسولي کمیسون د جوړولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی او د دغه سفارت د قونسولي څنګه مسؤل میر انور غفاری د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د قنصلي چارو عمومي مشر علي رضا محمودي سره وکتل او د نړیوالو همکاریو د پراختیا په اړه د نظر تبادله کړې ده. په تهران کې د افغانستان سفارت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د ګډ کنسولي کمیسون پر جوړېدو د ماشومان او زده کړلانو لپاره د پاسپورټ د پروسې د تدریجي پیل او په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پکتیا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستانی پوځیانو توغندیز بریدونه غندلی دي. د ازادي راډیو د خبر له مخې کرزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا برید د افغانستان پر خاورې د پاکستان له لورې ښکاره تیری او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کار دی. هغه په دوی ټویټ کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او د افراطیت پالنې پر ځای دې له افغانستان سره ښه اړیکې وپالي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ ویلي چې د مرکزی آسیا پنځو هیوادونو استازو سره یې د افغانستان په اړه ناسته کړې ده. ویسټ په یو لړ ټویټونو کې لیکلي چې دا ناسته پرون د قزاقستان پلازمینه استانه کې جوړه شوې چې پکې د کوربا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو برخه اخیستې وه. ټام ویسټ ویلي چې د دغو هیوادونو له همکارانو سره مې له افغانانو سره د ګډو ملاتړو په تړاو خبرې وکړې. زه له دوی هر یو څخه د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په ګډون د مهمو مسایلو په اړه د با محتوا خبرو له امله مننه کوم. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری د یو شمیر اسلامي هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ځپل به اسلامي هیوادونو تر خطرناکې پایلې ولري. د کلید ګروپ د خبر له مخې میرمن امیری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې متحده عربي اماراتو ته سفر او د البانیا، بنګلادش، مراکش، عربستان او اسلامي هیوادونو سازمان او تونس له استازو سره وروستۍ خبرې او تعاملات هیله بخونکي وو. هغې ښځو ته د حقونو ورکړه د اقتصادي ودې لپاره مهمه بللې ده. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا ورځې په اړه یو پیغام کې ویلي چې افغانان دې له هر ډول تفریقې او اختلاف څخه ځان وساتي. د سلام وطندار د خبر له مخې نوموړی په خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې افغانان دې له تفریقې څخه لاس واخلي او د محرم نمانځنه دې پر یووالی او ورورولۍ بدله کړي. او وروستۍ خبر هم ده چې د دمشق په سیده زینب سیمه کې چاودنه شوې ده. د مشق په څنډه کې د سیده زینب په سیمه کې د موټر د چاودنې له امله یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو سرچینو په وینا چاودنه د مشق په څنډه کې د سیده السلام هوټل ته څیرمه شوې. د لبنان د الاهد خبری اژانس هم په دې پیښه کې د څلورو تنو د شهادت خبر ورکړی دی. د المایدین ټلویزیون په راپور کې اعلان شوی چې په تیرو دوو ورځو کې د دوهم ځل لپاره د دمشق په سویل کې د سیده زینب په سیمه کې د چاودنې له امله یو تن شهید او څلور کسان ژوبل شوي دي. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو سره بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د هیوادونو قرباني کول په بهرني سیاست کې د امریکا ستراتیژي. په بهرني سیاست او پالیسۍ کې د امریکا یو ستراتیژي د هیوادونو په تیره بیا ده نه غاګمله هیوادونو قرباني کول دي. امریکا د پخوانی شوروي اتحاد له دړې وړې کېده وروسته د نړیوال نظام په یوازینۍ سلطې بدله شوه، خو یو قطبي نظم او د امریکا یو اړخیزه توپ په تیره بیا د یوویشتمې پیړۍ په دوهمه لسیزه کې زوړتیا وموندله او نړیوال نظام د څو قطبي نظم په لور حرکت وکړ. چین، روسیا، اروپایي ټولنه او د ایران په شان نور سرګند شوي قدرتونه په هغو هیوادونو کې شامل دي چې د امریکا په مشرۍ یو اړخیزتوب او یو قطبي نظم یې له چلنج او ننګونې سره مخ کړی دی. امریکا د یو قطبي نظم د زوړتیا له بهیر سره د مقابلې لپاره بېلابېلې ستراتیژۍ غوره کړي. له بایکاټ او ډالر څخه اوزاري استفاده، د ناغمله قدرتونو پر ضد د ائتلاف جوړول، په تیره بیا د هیوادونو ترمنځ جنګونو او کورنیو کړکیچونو کې د دغو هیوادونو ښکېلول د امریکا په ستراتیژیو کې شامل دي. دغه ستراتیژیانې هم په جلا ډول او هم په ترکیبي ډول د هیوادونو پر ضد کارول کېږي. ایران، روسیا، سوریا، یمن او اوکراین هغه تر ټولو مهم هیوادونه دي چې د امریکا د ظالمانه سیاستونو قربانی شوي دي. ایران له بایکاټ او ډالرو او د سوریې او حتی د یمن په جنگ کې له ښکېلېدا د امریکا د اوزاري استفادې کتونکی دی. سوریا هم له 2011 میلادي کال را په دې خوا د داسې جنگ کتونکی و چې مقابل لوری یې د نړۍ د لسګونو هیوادونو ټورستانو چې امریکا او د هغې متحدانو یې ملاتړ کولو. یمن هم له 2015 میلادي کال راهیسې په لویدیځ آسیا سیمه کې د مقاومت د قدرتمند کېدا د مخه د نیولو لپاره د سعودي عربستان په چورلستوب او د امریکا په ملاتړ سره د یوه جنګ کتونکی دی. روسیه چې د امریکا تر ټولو مهم نړیوال سیال دی، د تیر میلادي کال له فبروري میاشتې راهیسې د اوکراین په جنګ کې ښکېله ده. د دغه جنگ اصلي هدف چې د لویدیځو هیوادونو په مدیریت سره پیل شوی او دغه جنگ اوس ستومانه شوی هم دی، د روسیې د نړیوال مقام کمزوري کول او په نړیوال نظام کې د روسیې د موقعیت د پیاوړی کیدونکي بهیر مخه نیولې ده. د دغه جنگ ستر قربانیان هم د اوکراین خلک دي، کوم چې د روسیې په وړاندې د امریکا د بهرني سیاست په یوه اوزار بدل شوی دی. په همدې لړ کې د سوریې ولسمشر بشار اسد چې په تیر شنبه سه شنبه ورځ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي الکساندر راونتینف او د ورسره پلاوی کوربا او د امریکا لخوا د نورو هیوادونو په قرباني کولو باندې نیوکې سره وویل چې امریکا او لویدیځو هیوادونو نړیوال اقتصادي او سیاسي کړکیچ رامنځته کړی او د دوی سبب شوی چې د نړۍ په سویه بې ثباتي رامنځته شي. د دغو هیوادونو هدف د نړۍ په سویه د روسیې د مقام له منځه وړل دي او په همدې لړ کې له اوکراین څخه د اوزار په توګه استفاده کړې ده. د هیوادونو د قربانی کولو د ستراتیژي اصلي نتیجه له هیوادونو څخه خارج ته او دغه راز په داخل کې د میلیونونو کسانو کډوالېدل او وژل کېدل او ژوبلېدل او د سلګونو زرو کورونو او ودانیو له منځه تلل او د میلیونونو خلکو بېکوره کېدل او د هدف وړ هیوادونو ته د سلګونو میلیارد ډالرو اقتصادي تاوانونو رسول دي. د دغه هیوادونو خلک د یو قطبي او د یو اړخیز نظام د ختمولو او د سیاسي هیوادونو د قدرتمند کېدا د مخه د نیولو لپاره د امریکا د سیاستونو قرباني شول. او د په دغه پیښه کې بل تاریخي ټکی دا دی چې امریکا چې په خپله د دغو کړکیچونو عامله ده، د کړکیچ له بڼه خپلېدا وروسته په دغو هیوادونو کې د ملکي وګړو او د بشري حقونو د دفاع ادعا کوونکي کېږي او د هدف وړ هیوادونو پر ضد د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه ګټه پورته کوي. ډیرو قدرمن اوریدونکو، د تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او بیا هم یادونه کوم چې نن د محرم الحرام لسمه یعنی د حسینیه شورا ورځ ده. په دې تړاو تاسو ټولو ته تسلیت او د تازه مراتب وړاندې کوو. او زموږ نور پروګرامونه د تاریخ پاڼې پروګرام، د قرآن پلوشې پروګرام او د محرم الحرام په اړه ځانګړی پروګرام تاسو ته خپرېږي. نو هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او موږ به هم له تاسو څخه اجازه وغواړو. او پاتې ورځ مو نیکمرغه.
د تاریخ پاڼه قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومنئ. اوسم دا تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هم هجری لمریز کال د زمری د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له لسمې او د 2023 میلادي کال د جولای له 28 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو، لننه 1304 یا کال مخکې د یو شپېتم هجری قمری کال د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حق او باطل تر ټولو حساسه جګړه او د اسلام او بشریت د تاریخ یو ډیره ستره حماسي پیښه په عراق کې د کربلا په خاوره کې رامنځته شوه. د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له اهل بیت څخه د هغوی خوږ مسی حضرت امام حسین علیه السلام په دې ورځ د خپلو دوه او یا ملګرو سره یو ځای د پاک خدای د دین د ساتنې او له ظلم سره د مبارزې په موخه له یو ستر لخکر سره مقابله پیل کړه. امام حسین علیه السلام د کوفه د خلکو په بلنه دغه ښار ته روان شو، څو هغوی د یزید د حکومت له ظلم او ستمه خلاص کړي. خو د یزید سپایانو د امام مخه ونیوله او له یزید سره یې د هغه د بیعت کولو غوښتنه وکړه، خو حضرت امام حسین علیه السلام یې له دغې غوښتنې سره سخت مخالفت وکړ. دا شان د محرم د میاشتې د لسمې له سهاره له دښمنانو سره د امام حسین علیه السلام د ملګرو او خپلوانو جنگ پیل شو او دغه جګړه تر مازدیګره پورې جاری وه. په دې موده کې د امام حسین علیه السلام ملګرو د میړانې سرشیندنې او د خدای په لاره کې د شهادت او له خپل امام سره د وفادارۍ تر ټولو ښکلې ځلاوې نندارې ته کېښودلې. دا شان چې په ټول تاریخ کې د نړۍ د آزادۍ غواړو او اتلانو سمبول وګرځېدل. د امام حسین علیه السلام د پاڅون ځلا او تلپاتې والی له بل هر څه نه مخکې د هغه د الهي او انساني اړخونو په وجه دی. هغه حضرت د خپل ستر پاڅون موخه امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دین ژوندی کول وبلل. لبل خوا د یزید د لخکر جنایتونه او بیرحمی که هغه د جنگ په دوران کې به او که هغه وروسته سبب شوه، د امام حسین علیه السلام دښمنان په تاریخ کې د ظلم، تباهی او جهل د مثالونو په توګه وپیژندل شي. په تیره بیا دا چې د یزید لخکریانو د جنگ له ختمېدو وروسته ښځې او ماشومان اسیران کړل چې زیاتره پکې د رسول الله مبارک المسیحان و. یو زر درې سوه اته اویا کال پخوا د وشپېتم هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په لسمه نیټه د کوفې ظالم واکمن او د کربلا د خونړۍ پیښې اجرا کوونکی عبیدالله ابن زیاد د مختار د سپاهیانو په لاس هلاک کړی شو. د وشپېتم هجری قمری کال د عاشورا په ورځ د کربلا له پیښې شپږ کاله وروسته په هم هغه ورځ چې د یزید سپایانو د عبیدالله ابن زیاد په حکم د کربلا خونړۍ پیښه رامنځته کړه او امام حسین علیه السلام او د هغه ملګري ډیر په ظلم سره شهیدان کړل، د عبیدالله ابن زیاد په قمانده د عبدالملک بن مروان لخکریان او د ابراهیم بن مالک اشتر په قومندانۍ د مختار بن ابي عبيده ثقفي لخکریان لموسل خارا څلور فرسنګ لري په نهر خازر ساحل کې سرخکیل شول او له دواړو خواوې بشمیره کسان ووژل شول. بلاخره د شام لخکریانو د اویا زره کسانو په وژل کېدو سره تیښته پیل کړل او ماتې ومنله. د دې جنګ تر ټولو مهمه پیښه د ابراهیم بن مالک اشتر په لاس د شام د لخکریانو د قومندان عبیدالله ابن زیاد وژله وه چې د تورې په یو ګزار هلاک شو.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن بلوشي
کلو نو اوریدونکو سلامم نمو ومنه د قران د پلوشو لایوبل پروگرام سره ستاسو په خدمت کې یو. د خدای په فضل په تیره برخه کې د ملک سورې 14 آیت ته رسیدلو. په نننۍ پروگرام کې به د دغه مبارکې سورې له 15 تر 19 آیتونو پورې تلاوت ژباړه او تفسیر درته وړاندې سي. ستاسو د ملګرتیا په هیله دلته ستاسو پام راغواړو د ملک سورې د 15 آیت تلاوت. هلته چې مطال خدای فرمای:
هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور.
ژباړه: د هم هغه ذات چې د تاسو لپاره یې ځکه تابع ګرځولې ده، نو تاسو د دې په اوګو یعنی اطرافو لارو کې ګرځئ او د دغه یعنی الله له رزق نه خورئ او خاص دته یعنی ستاسو بیا ژوندۍ راپورته کېدل دي.
ځمکه سره له دې چې څو ډوله حرکت لري آرامه ده، که ځمکې همیشه سخت تکانونه خوړلې او قرار یې نه لرلی، هیڅکله د ژوند لپاره مناسب ځای نه شوه کېدی. په حقیقت کې د مطال خدای یو لوی نعمت هم دا د استوګنو په تیر بیا د انسانانو لپاره د ځمکې آرام ګرځول دي. په دې ډول چې د انسان ټولې اړتیاوې پوره کوي، د ځمکې ځینې برخه وچه او د استوګنې لایقه ده او د ژوند او کار کسب لپاره یو ځای ته د انسان اړتیا پوره کوي. هوارې دښتې د کرهنې او مالدارۍ او ډول ډول اقتصادي او صنعتي فعالیتونو لپاره مناسب ځایونه دي. پر دې سربیره په ځمکه کې دننه پټې لویې زیرمې او معدنونه د انسان ژوند لپاره څومره ضروري څیزونه برابروي. البته له دغه نعمتونو د انسان د برخورېدو شرط کار او هڅه او له ستونزو سره مقابله کول دی. په کور کې په کښېناستلو سره رزق او روزي لاسته نه راځي. په عین حال کې باید په دې دنیا او نعمتونو پورې باید تر حده زیات زړه ونه تړو، ځکه چې دا نړۍ فانی او تیرېدونکې ده او باید د قیامت په فکر کې ووسو چې د دې نړۍ پای او انجام دی.
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی خدای تعالی ځمکه انسان ته رامه او مسخره کړې ده چې وکړی شي خپلې اړتیاوې پوره کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي. دوهم، رزق او روزي د خدای له لورې ده، خو تر څو چې ګام پورته نه کړو او هڅه ونه کړو په ځمکه کې به له رزق او روزي برخه ونه لرو. دریم، په دنیا کې د انسان کوششونه او په ژوند کې کامیابی باید له قیامته د هغه د غافله کېدو سبب نشي، که نه وي نو مطلوبه نتیجه به ونه لري.
قدرمنو اوریدونکو، وس د ملک سورې 14 او 19 آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې مطال خدای فرمایي:
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
جبارة آیا تاسو په امن او بی ویرې شوی یې له هغه ذاته چې په اسمان کې دی؟ لدی چې هغه تاسو په ځمکه کې ښکته ننباسي بیا دغه ځمکه ناڅاپه لړزان شروع کړي، آیا تاسو له هغه ذات نه چې په اسمان کې دی په امن او بی ویرې شوی یې لدی نه چې پر تاسو باندې د کاڼو باران را خوشې کړي، نو چې تاسو به زر پوه شئ چې زما ویرول څنګه دي؟
ایزانو دا آیتونه د الهي ارادې په وړاندې د انسان کمزورۍ او عاجزۍ ته اشاره کوي او فرمایي که ځمکه ناقراره سي یا وچې وي او تاسو په ځان کې ونغري، نو تاسو څه کولای سئ؟ یا که سخت او ویجاړوونکی بادونه ستاسو ښارونه او آبادۍ راګیرې کړي، نو تاسو به څه وکړئ؟ نو هغه انسان چې د طبیعت د قدرتمنو ځواکونو لکه زلزلې او طوفان په وړاندې د مقابلې طاقت نه لري، ځان څنګه په دنیا او آخرت کې له الهي سزا څخه خوندي ګڼي او د متعال خدای د اوامرو له پولو تیریږي؟
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، الهي سزا یوازې په قیامت پورې اړه نه لري. خدای تعالی په دنیا کې هم سزاګانې ورکوي چې انسانانو ته د خبرداري او عبرت سبب وي. دوهم، طبیعت او ټول ځواکونه یې د خدای تعالی تر ارادې او امر لاندې دي او د هغه له اجازت پرته هیڅ کار نه کوي. دریم، ځمکه ته په آرامښت وربخلو کې د خدای تعالی قدرت د هغه د واکمنۍ یوه جلوه ده.
قدر من اوریدونکو، اوس د ملک سوریا 13:19 آیتونو ته پام وکړئ، هلته چې متعال خدای فرمایي:
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء
ژباړه: او یقینا هغو کسانو د خپلو رسولانو تکذیب کړی و چې له دغو خلکو نه مخکې وو، نو زما انکار او عذاب څنګه وو؟ او آیا دوی د خپل سر له پاسه مرغانو ته نه دي کتلي په داسې حال کې چې خپل وزرونه پرانیزي او ټولو یې دوی له پریوتلو نه راټینګوي مګر رحمان ذات؟ بېشکه هغه هر شي لره ښه لیدونکی دی.
ایزانو، لومړی آیت کافرانو او د خدای منکرانو ته په خطاب کې فرمایي: د تیرو قومونو تاریخ ولولئ چې د سرکشه او تیریګرو قومونو له برخلیکه عبرت واخلئ. هغوی چې په دنیا کې د خدای په قهر سره هلاک سول او له هغوی له ویجاړو ودانیو پرته بل څه نه دي پاته. آیتونه په دوام کې فرمایي: آیا هغوی د آسمان مرغانو ته نه ګوري چې څنګه د وزرو په پرانستلو او بندولو سره په آسمان کې الوت کوي؟ او کله کله خو په زرګونو کیلومتره فاصله وهي. هغوی ته چا دا توان او طاقت ورکړی چې وکړای سي د جاذبې او کشش ثقل د قانون په خلاف له ځمکې پاسي او په آسمانه په هسک کې الوت وکړي؟ آیا بل قادر خدای بل څوک دغه علم او قدرت لري چې دغه حیواناتو ته وزرې ورکړي او د هغوی بدن په دې ډول وپنځوي چې وکړای سي په آسمان کې الوت وکړي؟ همداراز چا هغوی ته د الوت کولو او د خپل مزل د معلومولو علم ورزده کړی دی چې کله کله په ګډه په الوت سره په زرګونو کیلومتره فاصله بېله دي چې پرمختللي ساینسي وسایل ولري وهي او خپل مزل ته رسیږي؟
خوږو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، د الهي پیغمبرانو انکار او دروغ ګڼل په دنیا او آخرت کې بې د خدای له قهر او عذاب بل انجام نه لري. دوهم، د تیرو سرکښو قومونو تاریخ د راتلونکو لپاره د عبرت درس دی. دریم، په آسمان کې د مرغانو الوت او لوړو منزلونو ته د اوږدو فاصلو وهل بې له دې چې راوغورځېږي یا لیوبل سره وجنګیږي د خدای تعالی د قدرت او عظمت نه ده. څلورم، دا نړۍ د چارو د پنځونو تدبیر سرچینه د خدای بې پای رحمت دی چې د نړۍ ټول مخلوقات پکې شامل دي.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له ملګرتیا مو مننه کو.
خاده او آباد اوسئ.
تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارک الرحمن تبارك الرحمن
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
الشمس في ضحى بنورها فهاها سها به المكان
تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن
اوخ کې کډه باروي طوفان د غم شو
د عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې دغه مطلب هوسم ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
وایو او تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
رانو او قدرمنو اوریدونکو، د رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد دی چې فرمای: ما ستاسو یعنی امت په منځ کې دوا پاکیزه درانه او ګران بیا سیزونه پریخی دي، د خدای کتاب او زما اترت چې زما اهل بیت دي. دغه دوا سیزونه هیڅ کله له یو بل څخه نه بیلیږي. رانو دوستانو، له قرآن کریم سره د اهل بیت علیهم السلام او پتیر بیا د امام حسین د نزدې ارتباط په اړه مو درته یو وینا برابر کړی ده، نو هیله ده چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، حضرت امام حسین علیه السلام د قرآن کریم شریک دی. له همدې کبله متعال خدای جل علا شانهو هغه حضرت ته د قرآن مجید خصوصیات او صفات وربخشلی دي. قرآن عظیم شان د انسان جوړونې کتاب دی، داسې کتاب چې انسانان د نیکمرغۍ او کمال په لور هدایتوي. او حسین علیه السلام هم نه یوازې د قرآن د مکتب شاګرد، بلکې د قرآن سره شریک او برابر دی. له قرآن کریم سره د هغه حضرت شراکت، برابری او ملګرتیا هغه حضرت یعنی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم د ثقلین په حدیث کې بیان کړی ده. د قرآن کریم کتاب صامت او بی نطق او امام ناطق او گویا قرآن دی. د قرآن کریم او د پاک خدای گران رسول صلی الله علیه و آله و سلم په یو روخانه او څرګند کلام کې فرمایي: ما تاسو امت په منځ کې دوه پاکیزه درنه او ګران بې څیزونه پرې ایخي، د خدای کتاب او زما اطرت چې زما اهل بیت دي. دغه دوه څیزونه هیڅکله له یو بل څخه نه جلا کیږي تر څو پورې چې په ما باندې د حوض کوثر په نزد وارد شي. تر هغه وخته پورې چې په دغو دوو څیزونو لاس پورې کړئ، نه ګمراه کیږئ او نه خویږئ. دغه حدیث شریف سقلین څخه پویدای شو چې د خدای تعالی جلال شانو کتاب او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم اطرت یعنی اهل بیت یو لړ ګډ هدفونه لري. دغه دوه شیان حق او د ودې لارې ته لارښوونه کوونکي دي او له هر ډول کوژوالی او انحراف څخه لري دي.
قدرمن اوریدونکو، د قران کریم په باره کې د زمر مبارکې سورې په 28م آیت کې لولو. د قران کریم په باره کې د زمر مبارکې سورې په 28م آیت کې لولو: په عربي ژبه قران چې هیڅ کوګواله پکې نشته، ویده چې هغوی د تقوا لار خپل کړي. د حضرت امام حسین علیه السلام په باره کې هم لولو چې یوه شیبه له حق څخه باطل ته ګروهنه پیدا نکړه او له هغه څخه منحرف او بیلارې نشو. همغه ډول چې قرآن کریم انسانان اسلام ته لارښوونه کوي او خلکو ته د هدایت او صلاح لارې پرانیزي، امام حسین علیه السلام هم د ایمان او تقوا په لور د خلکو لارښوونه کوونکی دی. هغه حضرت د کربلا په لور د خپل تګ له همهغه پیل څخه یوازې د خلکو د لارښوونه کولو په فکر کې وو، نه د مقام، ریاست او د دنیا په فکر کې. امام حسین علیه السلام په هر ځای او هر موقعیت کې خلک په هر وسیلې سره د پاکیزه ژوند او د نور خواته هدایت او لارښوونه کول. هغوی د خپل ژوند په ټولو شیبو کې په تیره بیا له اموي ستمګرانو سره د خپلې اتلانه جګړې او عاشقانه شهادت په وخت کې د حق او باطل د پیژندلو معیار وګرځید. قرآن کریم پاتې دونکې معجزه، روښانه بینه او الهي څرګند دلیل دی، لکه څرنګه چې پخپله د انعام مبارکې سورې په 155 آیت کې فرمایي: ستاسو له پروردګار څخه روښانه او څرګند دلیل راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو، حضرت امام حسین علیه السلام هم الهی څرګند او پاته کیدونکی حجت دی چې هیڅکله بهیر او کم رونق نشي، ځکه چې په خپله الهی څرګند بینه او روښانه حجت دی. د حضرت امام حسین علیه السلام په باره کې لولو: شهادت ورکوم چې ته د خپل پروردګار له لورې پر څرګند حجت یې. قرآن کریم د سرمشق تاکلو په هکله ګڼ شمېر آیتونه لري، لکه څرنګه چې د احزاب د مبارکې سورې په 21 آیت کې فرمایي: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا. یعنی د هغو کسانو لپاره چې د خدای پر رحمت او د قیامت په ورځ امید لري او خدای ډیر یادوي، د خدای د رسول ژوند او کرچار ډیر ښه سمبول او سرمشق دی. متعال خدای جلال شانه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سرمشق وټاکه، ځکه چې د هغه حضرت لوړی روحیه، مقاومت او صبر، اخیاری او درایت، اخلاص او خدای ته پاملرنه په پیشو باندې د هغه تسلط د سختیو او ربړو په وړاندې د هغه حضرت نه تسلیمې در هر یو کولای شي د ټولو انسانانو په تیر بیا د مسلمانانو لپاره س او ش سرمشق وي.
حضرت امام حسین علیہ السلام د خپل نیکه پشان د خپل غرزنګ له همغه پیل څخه په خپلو خبرو او کڑچار سره داسې یو سرمشق وټاکه چې تر قیامت پورې د نړۍ د ټولو آزاد خلکو او آزاد فکرانو لپاره سمبول او سرمشق وي. لکه څرنګه چې په خپل حضرت هم د کربلا په لاره کې خپل حرکت او غرزنګ عملی سرمشق معرفی که اوی فرمایل زما حرکت هم ستاسو لپاره سرمشق ده. په حقیقت کې کله چې حضرت حسین ابن علی علیه السلام له یزید سره بیعت ونکه او د هغه دولتي سیستم یې له پښتنې سره مخامخ که او حسینی کلتور او رودی له یزیدی کلتور سره د بیعت کولو وړ ونه بلله نو دغه سرمشق یې ټولو ته وړاندې که، ځکه چې د یزید مفکوره ممکنه ده په هر وخت او هر زمانه کې وي او آزاد او خپلواک انسانان باید د دغو ظالمانو د ستم تر پیټي لاندې لاړ نشي او خواره او ذلت ته تسلیم نشي. متعال خدای جل جلاله عزیز ده او د خدای کتاب او پیغام هم د خپل خاوند په څیر عزیز ده. لکه څرنګه چې د فوصلت د مبارکې سورې په یو څلوېښتم آیت کې فرمایي، په تحقیق سره هغه کسان چې د دغه قرآن په نسبت چې د هغوی د هدایت او یادونې لپاره راغلی دی کافران شول، څومره نادانان دي په داسې صورت کې چې دغه کتاب په حقیقت کې عزیز او ماته نه منونکی دی.
دوستانو، عزیز د ټینګ او نفوذ ناپذیر په معنا دی او حسین علیه السلام هم نه ستړی کېدونکی او مبارز شخصیت وو. ټولو د هغه حضرت دغه نعره اورېدلې ده چې په خدای قسم نه تاسو ته د ذلت لاس درکوم او نه به د غلامانو په شان وتښتم. دا شورا په ورځ کې هم د تسلیمېدو لپاره د ابن زیاد په ځواب کې وفرمایل، هیهات من الذله، ذلت او خواري هیڅکله نه منم. ابن ابوالحدید چې د اهل سنت ستر عالم دی وایي، د نړۍ د ستم نه منونکو ستر پیشوا چې د غیرت او د ذلت او خواري په وړاندې د تورو او د تورو په سیورو کې د مړینې د انتخابولو درس نړیوالو ته ورکړ حسین ابن علی علیه السلام. هغه حضرت او د هغه یاران چې هیڅکله یې ذلت ته غاره نه کیښودله، په دې باره کې عرب شاعر څومره ښکلی شعر ویلی، د نیزو او تورو گزارونو د هغوی ټول بدنونه ټوټې ټوټې کړل، خو د هغوی روحي عظمت او بزرگواری هیچ کلا بدل نشو کړای.
در منوریدونکو، قرآن کریم په زلونو د معروف او خو چارو امر کړي او لمنکر او بدو چارو څخه منع کړي. د قرآن کریم د توبې مبارکې سورې په یو اویایم آیت کې راغلی دی. با ایمانه نارینه او ښځې د یو او بل ولی یعنی یار او ملګری دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي، المنز ادا کوي، زکات ورکوي او د خدای او د هغه د رسول اطاعت کوي. حضرت امام حسین علیه السلام هم د خلکو د پیشوا په توګه خپل شریف عمر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په لاره کې تیر کړ. امر بالمعروف د زړه له کومې ژبنۍ او عمل درې مرحلې دي چې حسین ابن علی علیه السلام د زړه او د ژبې په وسیله د امر بالمعروف سربیره په دغې مسئلې باندې عمل کول هم نهایی او آخري حد ته ورسول. هغه حضرت نه یوازې په خپلو ویناو سره د بنی امیه د جنایتونو په افشا کولو لاس پورې کړ، بلکې د حق په تورې سره مبارزې ته راپورته شو او د خپل عمر تر پایه پورې یې مقاومت وکړ. حضرت حسین علیه السلام خپل دغه حرکت او غورځنګ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د ټولنې د چارو د اصلاح کولو په نامه وباله او په خپلو ویناو کې یې بیا بیا د دغې فریضې یادونه وکړه او په ډاګه یې د خپل حرکت یو هدف د همدغه مهم کار رښتینی کول وبلل. امام حسین علیه السلام د خپل پاسون د اصلي انګیزې په بیانولو کې په یوه جمله کې خپل ورور محمد حنفیته په خطاب کې په خپل وصیت پاڼه کې داسې ولیکل: ما یوازې د خپل نیکه په امت کې د اصلاح په هدف سره پاسون وکړ، غواړم چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړم او د خپل نیکه او پلار علی ابن ابی طالب په روضې عمل وکړم. کله چې امام حسین علیه السلام د حر له لخکر سره مخامخ شو او د کوفیانو بې وفایي څرګنده شوه، نو راپورته شو او د یو لړ ویناو په ترڅ کې داسې وفرمایل: آیا نه وینې چې په حق عمل نه کیږي او د باطل مخه نه نیول کیږي؟ په داسې حالاتو کې پر مؤمنانو فرض دي چې پاسون وکړي او د خدای د ملاقات او شهادت مینوال وي.
قدرمنو اوریدونکو، حضرت امام حسین علیه السلام په دې ویناو سره د خلکو د ټولو پرګنو د دندو په ښودلو سره د چارو د اصلاح کولو او د بنی امیه د ستمګرانو سره د کاملې مبارزې لپاره خپل هوډ او اراده اعلانوي او دغه مبارزه د هغوی په ملاتړ پورې هم نه شرط منوي او دې ته چمتو دی چې خپل ګران قدر ځان په دې لاره کې قرباني کړي، ځکه نو د هغه حضرت په زیاترو زیارتنامو کې هم همدغې مسلې ته اشاره شوې ده: اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، یعنی شهادت ورکوم چې تا لمونز ادا کړ او زکات دی ورکړ او امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی وکړ. ام هغه ډول چې قرآن کریم الهی تلپاتې او همیشنۍ معجزه ده او د ټول تاریخ او ټولو انسانانو لپاره نازل شوی او هیڅکله هم نه زړیږي، امام حسین علیه السلام هم هغه تلپاتې او پاتېدونکی شهید دی چې هیڅکله به د هغه یاد، هدفونه او پاتون له یاده ونه وځي، بلکې هره ورځ لا زیات مطرح کیږي او زوژند کیږي. حضرت امام صادق علیه السلام د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې قرآن کریم د خپرېدو او د زمانې د تیرېدو له کبله لا تازه کیږي وفرمایل: متعال خدای قرآن کریم د یوې ځانګړې زمانې لپاره نه دی ټاکلی او د خاصو خلکو لپاره یې نه دی لیږلی، ځکه نو د قیامت تر ورځې پورې په هر وخت کې نوی او د هرې ډلې لپاره تازه دی. د عاشورا له پرتمینې پیښې څخه د څوارلسو پیړیو په تیرېدو سره د امام حسین علیه السلام د مصیبت او د بې شمیرو فضایلو یادونه هم روانه او زوژنده ده. تر دې ځایه پورې چې وینو د هغه حضرت ازاداری او د مصیبتونو یادونه هر کال له تیرو کلونو څخه په لاشه او پرتمینه توګه ترسره کیږي، او دا د دې ښودنه کوي چې حضرت امام حسین علیه السلام او د عاشورا پیش هم د قرآن کریم د آیتونو په شان په خاص ځای او زمانې پورې نه محدودیږي، بلکې د تل لپاره او تر ابده پورې تازه او زوژنده ده. ځکه چې حضرت پیغمبر وفرمایل د حسین د شهادت له کبله داسې تودوخه او مینه د مؤمنانو په زړونو کې ده چې هیڅ کله نه سړیږي.
ندا راغله لاس دی ونیسه فرزنده د بتول، ستا جمال او جلال دواړه شول د رب په در قبول. جنگ دی نه دی ای امامه د ملکونو د حصول، نه د جنگ د پاره جنگ و، دا خو جنگ و د اصول. سر یې خم که د تسلیم او ځان یې وسپاره قضا ته، مخیستون کړو له دښمنه مخامخ شولو رضا ته.
السلام علیک یا ابا عبدالله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه مطلب په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.